کیدو کې خندو زنګ د بین الافغاني خبرو پیل هم زندنۍ کړی دی. ازادي رادیو اوري وروسته به ازادي رادیوي مجله خبرېدو ته چمتو وي، خو یو څه لنډ وخت لرو. غزنی ته ځو. له غزنی د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر هم د شي بر سره وصل دی. تاثیر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د افغانستان د خپلواکۍ د یو سلو یومې کلیزې د لمانځلو په باب مو له کابل او دغه راز له ننګرهاره واورېده چې هلته تدابیر نیول شوي او جشنونه هم پیل شوي. په غزنی کې وضعیت څه ډول دی؟
ډیره مننه. تیره شپه د غزنی ولایت په مقام کې هم د ازادۍ د یو سل یوم کلیزې غونډه ولمانځل شوه. په دې کې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. په دغه غونډه کې هم ولسی مشاعره وه. ډیری شاعرانو د هغې مینهوالو ګډون پکې کړی و. تر څنګ یې د موسیقي بندار وو چې د غزنی محلي سندرغاړو په هغې کې د ازادۍ د وطن ملي سندرې او تر څنګ نورې د سولې په اړه سندرې وویلې. له هغه وروسته د غزنی یو دودیزه ډول و، اتڼونه و، دغه ټول شان وسو. خلک ډېر خوشحاله وو او ډېر په زیات شمېر سره تقریبا کې ګډون کړی و.
بلې، پر غونډې سربېره لنډ راته ووایه چې نن هم آیا د ښار بڼه داسې ښیي چې څه مراسم په پام کې نیول شوي د خلکو لخوا، د مدني ټولنې لخوا؟
نه، غزنی هغه ډول نه ده چې دولسونو یا د مدني ټولنې لخوا د تیرو کلونو په رنګه وي. خو بیا هم خال خال بیرغونه بیرغونه لګېدلي دي. او کله چې ما د غزنی د ولسوالانو سره خبرې وکړې، هغوی ویلي چې په ښار کې موټریز کاروان باسي تر څو خلک په دغه جشن کې ګډون ورسره وکړي.
کور ودان. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر نور وخت نه لرو، خو د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو په باب د ازادي راډیو نن ورځې خپرونې اوري. له وروستي حاله مو خبرو د ازادي راډیوي مجله خپرېدو ته چمتو ده.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې له استاد اسد الله غزنفر سره د مطالعې په فرهنګ غږیدلې.
کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار داده چې کورنۍ
په زرپانه کې به لنډه کیسه خورینګ واوري.
د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازونی از موضوعګانې نورې دي. دوی د ژوند آیندی او د خپل برخو په حق له خبرې کولې.
او په ورخمین خیال کې به د ډاکټر همدرد یوسفزی نظم واوري. لاله جان، عشق څه د جاني عشق نوم د جنون دی. عشق د خدای په لوري تلل دی، پردي زړونه خپلول دی. لاله جان، کابل څه د جاني خار د رنگینیو. دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته. لاله جان، بوډا څوک دی جاني چې د ژوند ته.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
فرهنګونه د بدلون په حال کې دي، خو هغه ټولنې بختوري وي کومې چې د خپل فرهنګ په اصلاح کې شوري ګامونه اخلي. دریمې درجې ټولنې فرهنګي بدلونونه او يرغلونه زر قبلوي، خو کچري له فرهنګ سره شوري او دقیق برخورد وشي نو ښایي د فرهنګي يرغلونو او د فرهنګ د لمنځه تګ مخه ونیول شي. په بل کې روزګان تزو. هلته یو شمیر فرهنګي فعالان وایي چې په دغه ولایت کې یو شمیر تاریخي آثار او ابدات د مورچلو په توګه کارول کیږي. د روزګان د اطلاعات فرهنګ ریاست مسؤلین هم تاییدوي او د غیچاري اندیښمن کړي دي. شریف الله شرافت یې په راپور لري.
د روزګان په تاریخي اثارو او لرغونو ځایونو د رواني جګړې اغیزي. د روزګان یو شمیر فرهنګ پالان وایي په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل تاریخي آثار او نور لرغونی ځایونه د ویجاړېدو په حال کې دي. لیکوال او شاعر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته وویل چې د دې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د جګړې د ښکېلو اړخونو له لوري لرغونی ځایونه د جګړې د مورچلو په توګه استعمالېږي.
د وسنی جګړو له امله هغوی زیات جان موندلې دي، ځکه هلته د دواړو طرفو د خاطر په هغوی کې د جنګ دپاره اقتدار نیول کېږي، خو هغوی باندې ګمان وریږي همداوات او همدیک څخه او همدارنګه مرمۍ پر استعمالېږي. نو که چېرې دا لړۍ دوام وکړي، ښکاره خبره ده چې د روزګان یت هغه اسار چې د پېړیو څخه ورته پاتې وي هغه به په دغه جنګ کې د لاسه ورکړو.
شجاع د جګړې لشکي لړخونه غوښتنه کوي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته دې جدي پاملرنه وکړي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 164 تاریخي آثار او لرغوني ځایونه موجود دي چې مشهور یې د سلیمان تخت، باباغر، کاپیر کلا او بوزیچا ده. د دې ریاست مسؤلینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د ویجاړېدو په حال کې دي او د جګړې دواړې غاړې د مورچلو په توګه کاروي. د اطلاعات او فرهنګ د تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفات ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې په څو ځلي له مرکزي ادارې سره خپل اندیښنې شریکې کړې دي.
په ډېرو تاریخي ځایونو کې لکه کاپر کلا او په داسې نورو ځایونو کې اوس چې هغه یا د دولت مخالفین د هغه څخه د جنګي وسایلو استفاده کوي او یا خپله دولت په هغه ځای کې پوستې اچولي وي. طبعا یا په تاریخي آثارو یا د مکتبونو کې په داسې ځایونو کې پوستې چې هغه څخه بیا استفاده کیږي. بیا رغونې ته زموږ زیات تاریخي آثار چې دي اړتیا لري.
د اورزګان ولایت امنیت کمانډان سمنوال شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل د جګړې پر مهال تاریخي آثارو او نور څه ته پام کړي او د جګړې اصول مراد کړي دي. نوموړي په یو شمېر سیمو کې د تاریخي آثارو د لمنځتلو پړه پر وسلوالو طالبانو وراچوي، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه خبرې ردوي چې ګواکې هغوی د تاریخي آثار د مورچلو په توګه کاروي او پړه یې پر افغان چارواکو وراچوي. اورزګان کې دا مهال ډېر هغه تاریخي آثار چې تاریخي مخینه لري د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي.
لوبی د انساني ژوند همره مخینه لري. د انساني تاریخ په اوږدو کې یو شمېر لوبی رامنځته شوي، ځینې یې پالل شوي او ځینې یې بیرته له منځه تللي دي. دا چې لوبی څه ارزښت لري، راځئ وږمې جبار خیل ته وکشو.
د انسان له پیدایښت سره سم هر انسان د ځان او چاپیریال په اړه فکر کوي. کله یې د ځان مصروف ساتلو لپاره کار کړی، کله یې ولسي کیسې کړي او کله یې هم لوبی کړي دي. د لوب تاریخ په ټوله نړۍ کې د انسان تر پیدایښت پورې اړیکه لري. خو دا چې د اصولو او قواعدو پر بنسټ لوبی رامنځته شوي، لومړنی فکر یې د ماشومانو له لوبو اخیستل شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی عبدالصابر جنبش وایي چې که څه هم ماشومان له پیدایښت سره سم په لوبو بوخت وي، خو دغه لوبې ځانګړي خواص لري. نوموړی د اصولو لرونکو لوبو تاریخ ته په نړۍ کې تمکیږي او وایي
بازی ها د جهان سابقه بسیار طولانی داره.
د لوبو تاریخ په نړۍ کې ډیر اوږد دی، خو که لرغونی یونان ته فکر وکړو، شاوخوا 6000 کاله وړاندې د یونان یو غره ته چې یولمپ نومېده هلته به خلک تلل او لوبې به یې کولې. ماشومان، غټان او نور به په دغه لوبو کې برخه اخیسته چې وروسته د ځانګړي اصولو تابع شوې او اوس د المپیک د لوبو په نوم یادېږي.
د ده په خبره چې په عموم کې لوبې د ماشومانو فکري زیږنده ده او وروسته غټانو پرې فکر کړی او د یو لړ اصولو او قواعدو تابع کړي دي. د ای په افغانستان کې د تاریخ په اړه وایي
اما د کشور مو امی قسمه کې اکثر
زموږ په هیواد کې د اکثر فولکلوریکو توکو تاریخ نه دی معلوم، نو همدا راز د لوبو تاریخ هم نشو ټاکلی. مګر له سلګونو کلونو را پدی خو عدالت لوبي کیږي. خپل 50 کال وړاندې چې ماشوم هم لوبي کولی، خو د هندوکش په لمنو کې یو شمېر لوبي چې ماشومانو به کولی، ځینو ته یې پراګبازی، گاټی پرګبازی، گاټی، غورسی او داسې نور ویل چې د تخنیک د پرمختګ او مصرفیاتو سره رنگ تت شوی دی. اکثره ماشومان اوس کورسونو ته ځي، درسونه وایي او کورنیو زیات مصرف کړي دي چې ځینې لوبي نکی
کورس رفتن به دانشگاه ها، دانشکده ها، مکاتب است.
د نوموړي په خبره چې د ماشومان لوبي په لریو پرتو سیمو کې لا هم اهمیت لري او د هر موسم په تغیر سره ځینې ځانګړي لوبي کیږي. دی وایي چې د ماشومانو په خوانی لوبي تر اوسنۍ ډیری ښې دي، ځکه چې په خوا به ماشومانو په آزاد فضا کې لوبي کولې او تر ډیره به فزیکی فعالیت پکې کیده. مګر اوس وخت کې ماشومان په کوټو کې کمپیوټري لوبي کوي چې یوازې ذهن یې پکې مصروف وي او هیڅ ډول فزیکی فعالیت نه ترسره کیږي.
د علومو اکاډمۍ بل غړی او د ټولنپوهنې د برخې مشر سرڅېړونکی مرزا محمد لودین څخه مو پوښتلی چې د فولکلوریکو او ولسی لوبو اغیز په ماشومانو څه دی. هغه وایي
کوچنیان د ټولنیزېدو یا د اجتماعي کېدو په پروسه کې دغه مرحله ډېر یا دغه لوبې ډېر اساسي نقش لري. په رواني لحاظ دوی ټول له نورو انسانانو سره په مزش کې ډېر ښه یو ښه فرصت پیدا کوي چې دوی ډېر ښه راحت په فکري لحاظ آرام واوسي، له فکري تکلیفونو نه خلاص شي او کوم رواني پرابلمونه دی ذهن کې ونه ساتي، بلکې یو خلاص ذهن او په ډېره ښه مینه سره په دغه ډول لوبو کې دوی ګډون کوي. په اجتماعي لحاظ انسان دغه د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ده چې دی په اجتماعي ماحول کې یا په ټولنیز ماحول کې دی دغه ټولنیزېدل دی زده کوي د لومړي ځل لپاره. وخت چې د کورنۍ له ماحوله دی راوځي دی دوهمه مرحله دغه مرحله ده چې دی په ټولنه کې داخلیږي او ټولنه دی د دغو لوبو له طریقه مخصوص د نورو انځورو سره په مشارکت کې په دغو لوبو کې ونډه اخلي او دغه ونډه د دوی د ده لپاره د کوچنیانو لپاره بالکل ضروري او حتمي مرحله ده.
دی وایي چې لوبې ماشومان ټولنیز کوي. دا چې دا ټولنیز کېده څه ډول پروسه ده؟ حق وایي
په دې ټولنپوهنې له نظره دغه مرحله د ټولنیزېدو یا د ټولنیز چاپېریال زور مرحله ده چې دغه ماشومان د ټولنیز لحاظ د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ګویا تېرېږي او دی په دې پروسه کې د ټولنیزېدل معنا دا ده چې دی له نورو همزورو سره له نورو ماشومانو سره چې له نورو مختلفو کورنیو چې راوځي دی اشنا کېږي، د هغوی په خوی بوی باندې اشنا کېږي، د هغوی احساسات درک کوي، خپل احساسات له هغو سره شریکوي. دغه د ټولنیزېدو ګویا مفهوم همدغه ده چې دی په ټولنه کې په لوی کچه له ماحول د کور نه بغیر له لوی کچه له نورو همزورو سره اشنا کېږي، د دوی ترمنځ یو ډول ګډه ژبه پیدا کېږي، دی مختلف شکلونه دی ټیپونه دی کرکټرو سره مخامخ کی او یو لبلی زکی دغه فیصله دی فرهنگ دی زکی او بل مرحله ده چې ټولنیز لحاظ ډیره کزرپوی او مهمه ده.
ښاغلی لودین زیاتوي چې اړتیا ده هغه لوبي چې زموږ د فولکلور برخه تشکیلوي په ویډیویی یا لیکلي بڼه باندې ثبت شي ترڅو د مارک له ګواښه وژغورل شي.
یا په افغانستان کې په مجموع کې کوم په مختلفو ساحو کې مختلفې بڼې لري چې هر ځینې وختونه مثلا د کرکټ مفهمت په ځینو کې فوټبال چې دغه والیبال د دغه لوبې دي چې کوچنی هلکان هم سره کېږي توپ ډنډه داسې مثلا په ډېرو ماحولو کې موږ بالاخره دغو لوبو په نتیجه کې ځینې کوچنیان چې ښه وځلیږي هغوی راوځي او که چیرې په دغه لوبه باندې په افغانستان کې یو ډېر تحقیق او څېړنه وشي زه فکر کوم چې دا به ډېر په ځای کار وي، ځکه چې دغه لوبې اکثرا له منځه ځي یا هېرېږي.
د ده په خبره په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د ولسي لوبو تاریخ ډېر لرغونی دی او هره سیمه د ځانګړو ولسي لوبو لرونکې ده چې لا هم په کمه پیمانه په لرو سیمو کې موجودې دي.
اکثر ځوانان چې کله یې رسمي زده کړې خلاصې شي بیا له کتاب سره خوې پامنې کوي، اکثر یې بیا مطالعه نه کوي، یوازې جبري او یا د مجبورۍ په اساس لوست کوي. څنګه کولای شو چې په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ رواج کړو او دا چاره څنګه ترسره کیدی شي؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې د ولسمشر له فرهنګي سلاکار لیکوال او څېړونکي اسدالله غزنفر سره غږیږو.
هنر جاج
استاد، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې کله رسمي زده کړې ختمیږي له پوهنتون نه، مثال لیسانس، دکتورا یا ماسټري چې کوي، له هغې وروسته مطالعه نه کوي. علت یې تاسو څه بولئ؟
نو دا به ډېرې علتونه لري، خو زما په خیال زموږ په ټولنه کې دوه علتونه څرګند دي. زموږ خلک هغوی چې پیسې لري لوکس کور به جوړ کړي، لوکس موټر به واخلي او کور به هم ډېرې خونې لري، ډېرې کوټې به لري، خو د کتابتون خونه به پکې نه وي. دوی به په هر شي پیسې ورکوي. تا به داسې شتمن لیدلی چې زامنو ته موټر اخلي خو کتابونه ورته نه اخلي ماشومان ته نه اخلي د زما په خیال باندې د دې لپاره چې د کتاب سره مینه پیدا شي د کتاب لوستلو عادت پیدا شي په کار داده چې کورنۍ خپل اولادونو ته ان په ماشومتوب کې دا او خصوصا په ماشومتوب کې کتابونه واخلي او په دې ډول به کتاب دی کورنۍ ژوند او دی عادي ژوند یو لازمی جز وګرځي بیا دوی ټول عمر دا کتاب نه هیروي خو که دوی په کور کې هیڅ کتاب نه لري او کتاب صرف په مکتب کې نو دوی په لاشعوري ډول داسې تربیه کیږي چې کتاب یو زمینی شی دی او له مکتب سره او د پوهنتون سره تړلی شی دی او چې هغه نه وي نو بیا په عادي ژوند کې خو کتاب ته هم ضرورت نه وي یو دا خبره ده بل هیواد صاحب دا خبره هم باید وکړو چې موږ د کار کتابونه لیش لرو کتابونه خو یو څه چاپیږي په دغو کتابونو کې یې لیش په واقعي معنا کتابونه یي نو دا لیکوالو او ژباړونکو ته هم دا خبره ورګرځي که موږ د کار کتابونه ولرو نو هغه خلک چې لږ شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي
د دې لپاره چې دوی وهڅول شي چې بیرته کتاب راواخلي او مطالعه وکړي دوی څه وکړي
هیواد صاحب دغه کسان چې تا پوښتنه وکړه دا تعلیم یافته کسانو تا داسې کسان راوښودل چې فاکولتي یې ویلي دي چې لیسانس دی چې ماسټري یې اخیستي دي نو اول خو دوی باید خپله د علم او د مطالعې په اهمیت باندې پوهي د بل چا هڅولو ته باید ضرورت احساس نه کړي خو ځینې خبرې شته چې دا خلک ورته پام وکړي هغه دا دی چې اوسنۍ دنیا د سیالۍ دنیا ده د منډې دنیا ده معلومات او علم په ډېرې چټکۍ سره نوي کېږي پخوا زمانه نه ده پخوا زمانو کې به یو کتاب چا ولیکو هغه به تدریسي کتاب سو بیا به په پیړیو پیړیو هغه تدریسي کتاب و هغه به مهم کتاب و اوس داسې نه دی په هرو څو کلو کې د بشر علم په یو شکل سره تر یوه حده پورې نوی کېږي نو که یو څوک لسانسای ماسټري ولري دکتورا واخلي او په ډېرو ښو نمرو فارغ سي بیا هم که دی کتاب ونه لولي او خپله علمي هڅه جاري ونه ساتي نو دای به پډیر لاند وخت کې داسې څه ونه لري چې هغه د استفاده وړي نو دوی ته دا ویل هم پکار دی چې په تعلیمي سند باندې ستاسو چاره نه کیشي یو وخت زموږ په وطنونو کې داسې و چې مکتبونه کم وو فاکولټي کمې وې او یو څوک چې به فارغ سو بیا به دولت معمولا هغه ته په اسانۍ سره کار ورکاوه یا به ده ته کار پیدا کېدو اوس خو هیواد صاحب ته د اوسني کهول یو ځوان یې ته په دې حقیقت ډېر ښه پوهېږې چې یوازې په تعلیمي سند کار نه پیدا کېږي دا څوک چې کار پیدا کوي باید یو مهارت هم ولري یعنی منظور مې دا دی چې علاوه له دې چې د یو تعلیمي سند لري د کار د تطبیقولو ځینې صلاحیتونه هم باید ولري اوس په لسګونو کسان فارغېږي یوه نیم ته پکې په اسانه کار پیدا کیږي نو اوس د کار په بازار کې رقابت ډیر شدید دی نو هغه څوک چې مطالعې ته ادامه نه ورکوي هغه څوک چې په اصطلاح ځان اپډیټ نه ساتي هغه ته په اوسنۍ دنیا کې ځان رسول یا ځان کامیابول مشکل دی ګومان کوم ځوانان باید له دې نظر هم د مطالعې اهمیت ته وګوري یوه بله خبره هم ده هغه که ته هر کار کوې په اوله کې بې خوند یې هغو ځوانانو ته چې مطالعه نه کوي غواړم چې زما دا خبره واوري فوټبال ډېر ښه لوبه ده کرکټ ډېر ښه لوبه ده او د خوند لوبې دي خو په اوله ورځ خوند نه کوي په اوله ورځ چې ته وشي ته ورځې نو ته باید ځانو سره بلد کړې ورو ورو ځانو سره عادت کړې بیا به خوند درکوي دا خوند اخیستل داسې مفت هم لاسته نه راځي مطالعه هم همدا خاصیت لري هغوی چې مطالعه نه کوي نو چې مطالعه کله نه ده کړې په عادت سوي نه دي نو وایي موږ ته خوند نه راکوي حال دا چې دوی که یو څو کتابونه ولولي خصوصا که په اوله کې لږ څوک مرسته ورسره وکړي او په ښو کتابونو پیش سي په واقعي کتابونو پیش سي بیا به په اوله کې ورسره چندان عادت نه وي لږ څه بې فشار وایي خو بیا به داسې مرحله راورسیږي چې بې کتابه به یې ګزاره نه کیږي
کله چې یو څوک خپلې رسمي زده کړې پای ته رسوي او غواړي مطالعه وکړي په دې کې خلک چې سړی په هغه مسله کې مطالعه وکړي چې د پوهنتون په کې لوستی که نه خورا وره مطالعه وکړي هر څه چې مخې ته راځي یا څه چې زړه غواړي هغه ولولي
هیواد صاحب یو کاري ژوند دی او یو شخصي ژوند دی انسان طبعا ماشین نه دی انسان مختلف ذوقونه لري مختلف تمایلات لري او لکه څنګه چې بنی آدم باید د کار کلچر ولري د تفریح کلچر هم باید ولري دی خبرو ته په پام سره وسپایم کڅوک په غیر رشته کې مطالعه کوي چې د دې له تخصص سره رابطه لري، د دې له کاري ژوند سره رابطه لري. دا ډیره عالی خبره ده، دا ډیره ښه خبره ده. خو معمولا انسان یو عادت لري چې یو کار ته تر ډیره پرې دامه نشي ورکولی. منظور مې دا ده چې کده یې له سهاره تر ماښامه پورې په یوه ساحه کې کار کوي، بیا که ماخوستن راسي او بیا هم د هغې ساحې کار شروع کړي، ممکن ستومانه سي. د تفریح یوه طریقه هم دا ده چې سړی هغه کار لږ بدل کړي، بیا په یو بل شي بوخت سي. هغه خلک چې فرضاً فکري کارونه کوي، که هغوی په هفته کې یوه ورځ کلي ته لاړ سي او باغداري وکړي یا دیقاني وکړي، هغه دیقاني او باغداري دوی ته تفریح حسابېږي. لیکن هغه دیقان چې ټوله هفته په دیقاني بوخت دي او بیا د جمعې په ورځ هم دیقاني وکړي، هغه ته بیا تفریح نه ده دیقاني، هغه ته بیا ممکن یو مطالعه تفریح، یعنی د کار بدلول خپله تفریح. نو د خپل کار په ساحه کې مطالعه خو لازمه ده، ځکه چې سړی باید ځان تازه وساتي د مطالعاتو په لحاظ او د مهارتونو په لحاظ. په اوسنۍ زمانه کې کامیابي مشکله ده. غیر له دې په غیر کاري ژوند کې د تفریح لپاره، د ذوق په خاطر، د روحیې لپاره، د دې لپاره چې ژوند دې نور هم خوش او رنگین سي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د ده ورسره شوق وي.
ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري، په انجینرۍ کې ماسټري کړي او اوس د پی ایچ ډی ډیګري په مطالعاتو بوخت دی. نوموړی په دې وروستیو کې په ځانګړو طرزونو او په غږیزه او انځوریزه بڼه په سندرو ویلو مشهور شوی او د پښتو موسیقي بازو قمینوالو دغه سندری خوښی کړی دی. په نننی فنکار برخه کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد له علي بابا خان سره دغه په هنري حل زلو مرکه کړي. په ګډه اورو
فنکار.
مسلمان ما منن کے دا قران ما دلوی اللہ بندے ما منن کے دا غے ما دفورے نہ پیدا اے ما بچے جدا ہوائے ما
ز سمر قیمتی ما
او پیاون تو زخی ما پیاون تو زخی
علی بابا خان تاسی دیو زوان هنرمند په توګه میدان ته راووتی او په لږ وخت کې مو په بازو کو اوریدونکو باندې ځانو منلو. د دراس په سکه دی
کم یو فن چې کیږي او فن سره فکر یو ځای شي، نو هغه فن یو پدوش لکه جدت. هر یو فن کې چې جدت راشي نو هغه ډېر خلق وخی او زړونه ګټي. یو کار خدا دی چې ما په موسیقۍ کې جدت را پیدا کړې. دویمه خبره دا چې ما سره یو فکر دی، لکه علی بابا خان سندرغالی سری سری فکر لري. فکر د چا فکر دی؟ د باچا خان فکر دی، د انقلاب فکر دی. نو دغه فکر باندې زراغلل او ما د هغه خلکو زړونه وګټل چې کوم خلک د پښتو موسیقۍ نه ډډه کړې وه، ځکه چې پښتو موسیقۍ هم یو ردم دی، هم یو ټون یو، او دغه خلکو اورېدلو خلک ته تنګ شي وو. پښتو موسیقي ډیره پخکته روانه وه. ما داسې انداز را اوچت کړلو چې هغه انداز په لومړي ځل پښتنو اورېدلو.
تاسې د جدت خبره کوئ، واقعیت دا دی چې ستاسې سندرې، ستاسې هنر له جدت او نویوالي نه ډک دی. په لومړي ځل زه دې ته متوجه کېږم یا با ذوق اورېدونکي دې ته متوجه کېږي چې د شرقي او غربي موسیقۍ د ګډ امتزاج سره صوفیانه رنګونه او اندازونه ګډول دا واقعا جدت دی. دا راته ووایه چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو؟
چې انسان د انقلاب خبرې کوي نو هغه به خامخا داسې څه کوي چې هغه چا نه وي کړی. نو زه هم یو انسان یم، زم سندره اورم، نو همدغه فکر ما وي چې یاره د دې نه زه تنګ شوم، دا خلک به ته څومره تنګي. چې زه سو فالو کوم علي عظمت، یو لوی راک آرټسټ. هغه کمال دا کړی دی چې هغه ډیر ښکلی انداز سره کمالات کړي دي په موسیقۍ کې. بیا زما دا فکر و چې موږ که داسې وو چې راک اینڈ رول سره صوفي او زه تا به څنګه جانرې جوړي، لکه د موسیقۍ ډیر زیات شاخونه دي، ډیرې لارې دي، لکه صوفي بله یوه لاره ده او راک اینڈ رول یوه بله لاره ده. نو د دې انټروډکشن په پښتو موزیک انډسټری کې علي بابا خان کې خود او دغه زما هغه لیونتوب دی د موسیقۍ لپاره چې داسې یو جانر یې خوښه کړله چې هغه تر اوسه پورې په پښتو میوزیک انډسټری کې چا هم نه وکړې. په 1990s کې دا جانری انٹروڈیوس شوی وو او پدې کې هند کې ډېر کار شو او پنجاب کې ډېر کار شو او پښتنو کې بالکل نو شو. نو دغه لار په زور نه جوړی باید کما ته خلک وچتا پنجاب کاپی کړي یا تا هند کاپی کړي او ما څوک کاپی کړي نه دي
علی بابا خان ستا سینما په یو مرکه کې اوریدلی و چې تاسو د لومبۍ سندرې جوړولو لپاره چې په 2014 کې تاسو سندره ویلې وه او داغه د سیټ اپ لپاره تاسو سره روپۍ نه وي پیسې در سره نه وي او تاسو خپل ټوپک خرڅ کو او سندره مو پی جوړ کړه. خو اوس چې زه ګورم د روستوی سو سندری چستا سوراغلی لکه ګوره د بس ګوره دا تاسو داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې فکر کیږي چې په دباندې خو لکونو روپۍ خرچ کیږي. د دغه خرچې د پاره تاسو سره څوک مرسته کوي او کنه؟
دا خبره چې کوم تاسو اوریدلې چې علی بابا خان په 2013 کې د پښتو موسیقۍ تر تک ډېر زیات مشکلات لرل او ما سره پیسې نه وي نو ما ټوپک خرچ کړو. ما دا هم خبره کړې وه چې یو لخت زما لپټاپ وو بل د لخت زما د خوښي ټوپک و ما سره. بیا مې وی چې فن د ټولنه لوی شوق دی نو ما لپټاپ ځکه خرڅ نه کړلو چې زما تعلیم ضروري و. نو ما چې دا ټوپک به خرڅ کړم په دې به د موسیقي شروع کړم. نو ما ټوپک خرڅ کړو او په هغې ما لومبۍ سندره جوړه کړله آڈیو ویڈیو. بیا تاسو دا خبر او کچ په خیال کې دې د ښکلې جنت هورا دا او هورا دا او بس لاس ته ژوند او انځه دا تور دا په دې حقیقت مانو کې لکون روپې مصرف راځي. زه په موسیقۍ کې نه د چانه مرسته ما کړې دا او نه ته غواړم ځکه چې زه دا نه وس لرم چې زه پښتو موسیقۍ کې سلک ډیر کار وکم. زما سیټ اپ په دې انداز دی چې کم ما سره همکاران دي زما ملګري دي موږ یو ټیم ورک کار کوو چې دا هغې ټول خرچه زه برداشت کوم. مصرف کیږي خرچې کیږي خو بس سلک ډیر وس لرو چې بس وسم ختم شي نو بس ما د پښتو چې کوم خدمت دی اخو با که زه ټول عمر وکم نو ختم منی شي خو که څه مجبورۍ د پیسو د وجه پاتې شي د پښتو صرف زمانه ده تا هر افغان بچی ده تا هر پښتون ده نو بس به ته پوه شه او کار یې پوه شه.
علی بابا خان ستاسو احساس د پښتو په وړاندې د پښتنو په وړاندې ډیر عالی دی او زه ورته د قدر په سترګه ګورم. که دا راته ووایي چې تاسو د مسلک له لحاظه یو انجینر یې ماسترین کړی ده او اوس مو پیژدی تا پکی مٹی رنگختی او ورسرا ورسرا دسی تجارت هم که او موسیقی تا هم تاسی کپی وخ ور کرده ده. دغا دره وارا تقریبا متضاد سنپونه دی دا دی سنگ پا خپل مزاج کی جوڑ را وڑی سارا
که زه سندرغاڑ ایما زه یو انسان هم ایما کور لرم یار دوست لرم نو د دغه سیزنو د پاره بخام خاطر منډه تړه هم کې تبا کاروبار هم کې تجارت هم کې تبا پیسې پیدا کې مشکل شي ځکه چې یو طرف ته شوق و یو طرف ته پیسې منډه شي ډیره ګران شي خو بیا هم منیج کی ځکه چې موسیقي ته هر ټایم انسان موډ کې نه وي. موسیقي یو موډ غواړي چې کله موډ کې راځم نو بس کار پرې دم راځم موسیقي کوم. ما په فکر دا ده چې موسیقی هم ډیر زیات ضروری ده خو زندگی به هم تیری نو زندگی چې تیری نو خامخا منډه تړه به هم کې نو باید که انسان بیا ډیر هم یو شوق لري خو هغه به زندگی تیرولو دپاره یا د خپل شوق پوره کولو دپاره د هغه شوق ضرورتونه را پیدا کړي چې هغه شوق به پوره شي. او سبق ویل چې کوم دی دغه ورسره ګران دي الحمدلله ما داسې برخې پوره کړي دي چې اوس ماته پکې دا نه پرابلم نشته. نو سبق ویلو ما دا خبره کوله چې کومې برخې ضروري وي نو هغه موسیقی سری سری پورا کړی دی اوس تجارت ته زیات وخت ورکوم او موسیقی ته زیات وخت ورکوم. موسیقی خود موډ سیس دی چې کله موډ نو کوم.
خان تاسو د خپل خبرو په پیل کې ویل چې په درې سلورو نورو سندرو باندې کار کې او کې دې شي چې د راتلونکو سندرو نه یو لږه زمزمه کې
ادم په کفرستان کې تو بغارې سترګي ګرځم دا په هر طرف پتا کې سلا چار سترګې ګرځم ستا د مخ په کفرستان کې تو بغارې سترګې ګرځم
لیکوال او ژورنالیست خان محمد سین یو له هغو ریالیستو لیکوالو دی چې په ټولنیزو عشقي او حماسي مسایلو یې لنډې کیسې لیکلې دي. هغه ادب د ژوند لپاره کاروي او د کیسو اکثر موضوعات یې ټولنیزې ناخوالې دي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې د نوموړي لنډه کیسه خورینګا زموږ همکار وګمه جبارخیل کوي.
زرپاڼه خورینګا ملګری خو ډیر خواږوي په تیر بیا د وړکتوب ملګری زمونږ خویندې مایندې دنجونو او ښځو ترمنځ دې ملګرو توب ته خورینګي وایي. مثلا وایي پلانۍ د پلانۍ خورینګه ده، یا دا چې د پلانۍ او پلانۍ ترمنځ خورینګي ده. غوټۍ او سپوږمۍ هم داسې بي د کلي په یوه کوڅه کې اوسېدې. دوی لا وړې وي چې یو ځای به یې ګوډیانې لوبولې، یو ځای به یې چندروګانې کولې، یو ځای به یې په ټالونو کې ځنګل، یو ځای به ګرځېدلې او یو ځای به د کلي بار سرته حاجیانې بیبي کرا تللې او له هغې سره به یې الف بی تی سپاره لوستله. وخت تېرېده. غوټۍ او سپوږمۍ د یوې باغچې د ګلانو غوندې غوړېدې. تنکۍ پیغلې او د اوبو د راوړلو شوې. مازیګر به دواړو منګي راواخیستله او د کلي د نورو پیغلو سره به په ډله ګودر ته تللې. د دوی د ښایست هنګامې ټول کلی په سر واخیست. د کلی د زلمیانو په خوله کې پراته لغوټۍ او سپوږمۍ بله خبره نه وه. د کلی هر زلمی به ځان د دوی د مینې هر دم شهید ګاڼه. خو اوس نو دواړه پوره پیغلې شوې وې. د وړکتوب خبرې یې نه کولې. د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او راز او نیاز موضوعګانې نورې دي. دوی د ژوند آیندې او د خپلو برخو په هکله خبرې کولې. د دواړو پلرونو ته د کلی د زلمیانو تودې تودې مرکې کینی او پاتېږي. او کله چې دواړه سره مخامخ شي، یوه پر بلې مخکې شي او ورته ووایي: د ناوې توپ کالي به زه در اغوندم، له سره تر پښو به دې په خپلو ګوتو سینګاروم او سرې ډولۍ ته به دې خپله پورته کوم. له ورځو نه یوه ورځ وه چې د غوټۍ د بخت غوټه پرانیستل شوه او د کلي یوه زلمی ته یې ورکړه. غوټۍ په کور کې ساتره شوه، خو سپوږمۍ ورسره خپل تګ راتګ د پخوا په شان تود ساتم. څو میاشتې وروسته یې واده تیار شو. له واده نه یې څو ورځې د مخه سپوږمۍ وغوښتله چې خپلې خورینګې سره څو وروستۍ شېبې یو ځای تېرې کړي. همداسې وشول. سپوږمۍ خپلې خورینګې کره لاړه. د خپلې خوږې خورینګې په واده کې یې ډېرې سندرې وویلې، ډېرې یې ونڅل، ډېرې دایرې یې ووهلې او د پیغلتوب له وعدې سره سم یې د خپلې خورینګې په لاسونو نکریزې پورې کړې. په خپلو ګوتو یې په مینه مینه سینګار کړه، ویې نازوله، په ډولۍ کې یې کېنوله، غټې غټې مچې یې ترې واخیستې، ورپسې یې وژړل او رخصت یې کړه. خو نن د سپوږمۍ د واده شپه ورځ ده. کور یې د ښځو او نجونو ډک دی. پیغلو ځانونه سینګار کړي، رنګارنګ کالي اغوستي او په انګړ کې تودې تودې اوړې راوړي. شیبه په شیبه د ډولۍ د پورته کېدو وخت را نږدې کېږي. له ناوې ډېرې پیغلې راتاو شوې، نوي کالي ور اغوندي. څوک یې شونډې سرې کوي، څوک یې کمڅۍ ږمنځوي، څوک یې په لچو کې بنګړې اچوي، څوک یې د پښو پایزیبونه ورتړي، څوک پرې عطر شیندي او څوک پرې یو څه او څوک پرې بل څه کوي. غوټۍ د نورو رابلل شوو میلمنو ښځو په کتار کې ناسته وه. ورو د ناوې د کوټې ورته ور نږدې او لورایه د خپلې خورینګې د سینګار په ننداره شوه. په څېره یې خندا او ژړا سره ګډه وډه شوه او پر لیمو یې اوښکو لارې جوړې کړې. ناوې سر کته اچولی و او اوږده شیبه وروسته یې چې سر راپورته کړ، سترګې یې په غوټۍ ولګېدې. د ناوې په سترګو کې هم اوښکې ډنډ شوې. په سترګو کې یې سره ډېرې خبرې وکړې. ناوې بیرته سر کته کړ. غوټۍ ډوبې ډوبې سلګۍ ووهلې او هغه څه چې باید دې ترسره کړي وای نورو ترسره کول. دې ته هیچا ونه ویل چې راشه، خپله همزولې او خوږه خورینګه دې په خپلو ګوتو په مینه مینه سینګار کړه. هو، غوټۍ اوس هغه غوټۍ نه وه. دې دومره اجازه هم نه لرله چې په ناوې دې لاس قدر هم ولګوي. دا ځکه چې غوټۍ اوس د یوه یتیم ماشوم مور وه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو نازک خیال او هندی سبک شاعر کاظم خان شیدا د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
کاظم خان شیدا. کاظم خان شیدا د افضل خان کشر زوی، د اشرف خان لمسی او د خوشحال خان کړوسی دی. د خپل وخت مروجه علوم ولوستل او له مطالعې سره ډیره مینه وه. څنګه چې شیدا له یوې علمي او ادبي کورنۍ راوتلی دی، له بلې خوا څخه د ډیره موده په هند کې په جلاوطنۍ سره تیره کړې ده. نو ده د خپل ژوندانه ټول اړخونه د سوزندو اشعارو په قالب کې واچول او د زړه تسلي پرې وکړ. کاظم خان شیدا خپل دیوان د محمدی صاحبزاده په سپارښتنه او د خپل رور محمد عابد خان په غوښتنه په 1301 هجری کې ترتیب او بشپړ کړ. د کاظم خان شیدا په شعر کې د تشبیهاتو او استعارو اباسین غرزنګونه وهي او د نازک خیالي نیلې پکې لکه د سیلې او باد ډیر ګړندی روان دی. د شیدا دیوان د عشق، مستۍ، جوش او حرارت سره لمبه او د ساړه او بې سوز ژوندانه لپاره د غضب کروړه ده. کاظم خان شیدا د حمید بابا د نازک خیالۍ د مکتب غښتلی او قوي ملګری دی او د پښتو ژبې یو پیاوړی شاعر ګڼل کیږي. که د شیدا دیوان ولټول شي نو هلته به دا پته ولګیږي چې شاعر یوازې د ګل، بلبل، شمې، پتنګ، خال و خط، عشق او معشوق شاعر نه دی، بلکه د هغه په کلام کې جغرافیوي، اجتماعي، اخلاقي، وطن پرستی، فلسفي او د ژوندانه ډول ډول مضمونونه پراته دي. د شیدا په شاعرۍ کې چې کوم شی ډیر زموږ تر سترګو کیږي، هغه د وطن یاد او د هیواد مینه ده. خو ګورېدونکو، دا هم د کاظم خان شیدا له اشعارو یوه نمونه. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، ستا مهجور لډیر درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیخ په هندستان کړ. ستا مهجور لډیر درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیخ په هندستان کړ. پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، خپل سترګو چې په ما باندې باران کړ. د سیلاب په یقین عین ان ویرانه ده، د سیلاب په یقین عین ان ویرانه ده، چې گذرې نن زما په خانومان کړ. ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، که یې خط له سپینه مخه نمایان کړ. شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، ما چې بیرته لکه زخم ستا دیوان کړ. ستا مهجور لډیره درد آه فغان کړ، کویشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ، کویشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ.
ډاکټر همدرد یوسفزی د کوزی پښتونخوا هغه ځوان شاعر دی چې د شاعرۍ ځانګړی اسلوب لري. نوموړي د غنی خان د یو نظم د جوړښت پر بنسټ نظم لیکل چې د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې به واورو. لالا جانا وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه. لالا جان وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه. وطن ژوند دی او جانان دی، هم په دې می پوخ ایمان دی. لالا جان جنت څه دی، جانی دا د مینې کور دی. د خپلواک اختیار احساس ته سار مان دی، ستا په لاس ته لالا جان سفر څه دی. جانی دا بد بلا ده، په ژوندونی جهنم دی، شپه او ورځ یو شانتی غم دی. لالا جان هجر څه دی، جانی دا د ژوند شعور دی، دا د حسن جوړی دل دی، د احساس پور سیزل دی. لالا جان پښتون څوک دی؟ لالا جان پختون څوک دی جانی څه به درته وایم پختون وږی او نهر دی در په در خاورې په سر دی لالا جان ترهګر څوک دی جانی دا سړی خواره دی د پردي کورونو غله دی دغه تور دی او کسره دی لالا جان امن څه دی جانی دا جنت جنت دی دا خو سیل دی د کاونترو هم د زرکو بېګرو لالا جان وصال څه دی جانی دا د مینې قبر وصال مرگ فنا کی دل دی سا واته دال گوگل دی لالا جان تسنیم سشو
دخپل قدب سوری کین مودمش دخپل قدب سوری کین مودمش تسنیم ایسا نون
لالا جان تسنیم چشو جانی دومره تری خبر یم دارمان پورت دیت للی کڑی دلی لڑزی دلی لالا جان زوانی چوی جانی دا د ژوند خواگوی د مستی پلار تللوی د گلونو کر کولوی لالا جان عشق چده لالا جان عشق څه دی جانی عشق نوم د جنون دی عشق د خدای په لورې تلل دی پردي زړونه خپلول دی لالا جان کابل څه دی جانی خار د رنگینیو دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته لالا جان بوډا څوک دی جانی چې د ژوند د تیخ ته کاندي بوډا داس یو سړی وي چې پر تیر د عشق سپرلی وي لالا جان سیاست څه دی جانی دا لو عبادت ته د جمهور ناوی خکلا دا سیاست فکر و رنا دا لالا جان آهنگ څه دی جانی دا د زړه آواز دی آهنگ درد لره درمان دی د ژوندون د حجرې خان دی لالا جان ټپه څه ده
خال به د یار د وینو کېږدم چې شین کی باغ کی گل گلاب و شرموي
په ما به تور لحد گلزار کړي که د زما له وینو ووهل خالونه
لالا جان ټپه څه ده جانی دا زما تاریخ دے دا تاریخ او نفسیات دی د خوګمنو حکایت دے لالا جان جنگ چت سده جانی زور وبکی دل دی جنگ شکست او بیلات ته یو تکم دے بل ته زیات دے لالا جان ژوندون سده جانی دا یو معما دا ژوندون نوم د محبت ته چې دا نوینو قیامت ته لالا جان سوات بدسوی جانی سوات تاله ترغه دے سوات حسین لره جنت ته او دا تا تا امانت ته لالا جان رقیب څه دی لالا جان رقیب څه دی جانی دا حسن شریک دی رقیب هم د خدای بنده وی چې مین ستا په کعبه وی لالا جان اجمل څه شو جانی روح کې می دیره دی خوار پختون ل جنت ګوري که په کور وی که په ګور وی لالا جان خال به څه وی جانی خال وی نظر ماته ما تو زړونو ل رڼا وی څه وی زړونو کې ښکلا وی لالا جان وړکه څه وی جانی وړکه زړه چاودون وی وړکه نیمه تماشوی لکه ما تا ای نوی لالا جان لور وی څنګه جانی لور د مینی نوم وی لور د حسن فرښتې وی د وختونو اندیښنه وی لالا جان شعر څوی جانی زیره د الهام وی جانی زیره د الهام وی شعر ویني د زړګی وی شعر حسن او مستی وی لالا جان قاضی څه شو جانی مرګ سره په جنگ دی قاضی ډیر په ژوندون ګران دی ډیر سختو کې روان دی لالا جان نزار څه شو لالا جان نزار څه شو جانی قام پسی به ورک وی سترګو جنگ کی چرته ګورا نه په پورا نه په سپورا لالا جان بابا کوم دی جانی تتری خبر نه ای ننګرهار کی مالت ته مرګ یه هم مزاحمت ته لالا جان جنې څوی جانی ژوند تری بغیر نه وی جنې خپل تخلیق کار دی د ارمان مینی پلار دی لالا جان شانګل څه ده جانی ټوله غریبی ده د سرو سپینو توري دل دی د ظلموس کار کی دل دی لالا جان بے بوت صدا جانی ستا د ژوند کعبه ده د خوبونو شهزادګۍ ده د یادونو خاطرې ده لالا جان غنی څوک لالا جان غنی څوک جانی زړونو کې بچا او غنی پلار د فلسفه او د خمار او د پیالې او لالا جان شراب سدی جانی د جنت باغ می ودا شراب نور دی او سرور دی چې خیام هم پر مخمور دی لالا جان اخبار څه دی جانی وخت خرابول دی لالا جان اخبار څه دی جانی وخت خرابول دی اخبار مرگ و حادثی دی د وختونو جنازی دی لالا جان دوبی صدا جانی کور د سرمایه دی د سرونو یو غوبل دی د سیمټو جوړ زنګل دی لالا جان بو ستسوی جانی ژوند ګلا کول دی بو سم مین د خکلا د ادمینو زړونو غلا د لالا جان نوزت سوکیم لالا جان نوزت سوکیم جانی تروغ لیونه ی ته د خپل ځان پلټون ی د بابا د فکر یون ی لالا جان تنو سوکی جانی ستا پختون لالا یم لالا جان تنو سوکی جانی ستا پختون لالا یم زم مزدور یم پختون یم د پختو لالا